السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حن نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایست
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
مایکروفون ستاسو خبرونه ته خراغلست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او په تخنیکی چارو کې طاهر روحان مرسته سره کوي. د نن ورځې مهم خبر د هند او پاکستان کړکیچ دی. د چهارشنبه ورځې سهار وختي د هند پوز د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر او پنجاب ایالت کې حمله وکړه او یو شمیر اهداف یې پنه کړل. د حمله د سینې او نړۍ په کچه پراخ غبرګونونه پرولې دي. یو شمیر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړه کولای شي د افغانستان او سینې پر وضعیت منفي اغیز وکړي. په دې خبرونه کې به د احتمالي اغیزو ته کتنه وکړو، خو لومړی په دې اړه د یو تحلیلي مطلب اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم.
د هند او پاکستان ترمنځ د زیاتیدونکو تاوتریخوالي سره یو شمیر سیاسي پوزي او امنیتي کارپوهان وایي چې دغه وضعیت دوام کولای شي چې د افغانستان لپاره منفي پایلې ولري، ځکه دوی په خبره دواړه هیوادونه له افغانستان سره جیوپولیټیک، اقتصادي او امنیتي اړیکې لري. د نړیوالو اړیکو کارپوه میرویس اشفتال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه جګړې د دوام د اغیزو په اړه وویل.
لمړی امنیتي بې ثباتي دا ځکه چې د ترهګرو دلو زیاتېدل امکان لري. دویم د کډوالو زیاتېدل، کله چې پاکستانیان د جګړې څخه ځان وژغوري نو افغانستان ته راځي او د دوی راتګ افغانستان ته د اقتصادي ستونزو او بې نظمۍ لامل ګرځېدلای شي. دریم اقتصادي اغیزې، افغانستان د پاکستان سره په پراخه پیمانه تجارتي روابط لري.
په ورته وخت کې د پاکستان د سنا مجلس پوخانی غړي او سیاسي شنون کې افراسیاب خټک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ګډون د سیمې هیڅ هیواد به دغه تاوتریخوالي لا اغیزو په امان نه وي.
نو د دې هند او پاکستان منځ کې ناندرې او جګړې نوی نوی، خو افغانستان خو ته باندې سیمه کې دی، د ټول سیمه چې دا بي ثبات کیږي او جنگ چې دی چې په ګټه نه دی. نو ما یقین دی چې دغه سره کې سیمه نور هم بدلون ته خطر دی افغانستان ته خطر.
دا به داسې حال کې ده چې د هند دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ د مې ومه سهار اعلان وکړ چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ترهګرو نه خوندي پټنځای نه پناه کړي. د دې وزارت د بیان لمخې دا اړې د هند په خاوره کې د ترهګریزو بریدونو لپاره کارول کې دي. خو د پاکستان پوز اعلان کړی چې د غبریدونو لامل د خزو او ماشومانو په ګډون شپږ ملکی وګړي وژل شوی او شپږ څلوېخ نور ټپیان شوی دي. د پاکستان د پوز ویان احمد شریف چودري له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د دوی ځواکونو د هند په کشمیر کې په هندي پوستو غچ اخیستونکو بریدونه پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکسپانډ لیکلي، پاکستان د هند د دې بدلیل برید په وړاندې د قاطع ځواب ورکولو حق لري او دا ځواب به ورکول شي. د هند پوز ویلي چې د پاکستان د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه اتکاسان په کشمیر کې پوری تنګ دي سیمو کې وجل شوی. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې د یو مرګونی برید وروسته پیل شو چې شپږ کسان پکې وژل شول او لس نور ټپیان شول. لدې پیښې وروسته هند پاکستان په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړ او د غچ اخیستلو ټینګار وکړ، خو پاکستانی چارواکو په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړی دي. لیاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد تعزیري اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم د سند او بود تاریخي تړون لغوه کول چې لمخې پاکستان ته د سند او جریان تضمین شوی وو. د پاکستان حکومت د هند اقداماتو په خبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګه بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځنډوي.
لکه راپور کې مو چې واوریدل، د هند او پاکستان کړکیچ نه یوازې افغانستان بلکې د ټولې سیمې لپاره ناوړه اغیز لرلی شي. په دې خبرونه کې به له کارپوهانو سره د همدې اغیزو په اړه خبرې وکړو. د خبرونه میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر او د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوه ازرخش حافظي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لمړی ښاغلي حافظي ته ورځو او د افغانستان او سیمې پر اقتصاد، د هند او پاکستان د کړکیچ او د دې کړکیچ د احتمالي پراخېدو د اغیزو په اړه د دوی نظر اخلو او بیا به د دې کړکیچ پر نورو اړخونو بحثونو ته هم دوام ورکړو. حافظي صاحب سلامونه، په خیر راغلاست. پاکستان او افغانستان له پخوا راهیسې هڅې هم له ګڼو اقتصادي ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي. تاسو څه اټکل کوئ چې د دواړو هیوادونو د اقتصاد لپاره به د دې کړکیچ پراخېدل کوم ناوړه اغیز ولري؟
سلامونه او نیک هیلې تاسو ته او محترم اتمر صاحب ته او محترم اوریدونکو ته. د افغانستان اقتصاد ډیر تړلی دی، په پاکستان او په هندستان، ایران او امارات متحده عرب او منځنۍ اسیا هیوادونه او عمدترین ترانزیتي بندر زمونږ دغه دی، کراچی بندر دی او د واګي بندر چې د مزکی له لارې زمونږ مالونه هندستان ته ځي او هندستان مارکیټ موږ ته ډېر اهمیت پدی لري چې یوازنۍ مثبت بلانس سوداګري د افغانستان هندستان سره دی، یعنې زمونږ صادرات هلته زیات دي، واردات ځینې کم دي. او اوس چې دا واګه بندر تړل شوی دی د هغوی څخه موږ بې برخه یو او دا صادرونکو لپاره او موردین لپاره د افغانستان ته ډېر سخت زیان رسوي. په دې خاطر باندې موږ دا جګړه نه غواړو او د جګړې کرکه لرو. اغېزې په منطقه باندې هم زیات دي، مثلا هندي مالونه چې د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته هغه هم بندېږي، د پاکستان مالونه چې وو هغه هم هغوی خپل سرحدونه تړي. په دې خاطر د افغانستان د اقتصاد لپاره سخت ناورین ده.
حافظي صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اقتصادي اړیکې خو هسې هم په وروستیو څو میاشتو حتی په وروستیو څو کلونو کې ډیر زیات خنو، نو دا په دومره کچه کې و چې فکر کوي دا کړکیچ به ځنډ پکې راولي یا به دوم دې حتی ورسوي چې مثلا مونږ وایو چې د جګړې د افغانستان اقتصاد یا د پاکستان او افغانستان ترمنځ اقتصادي اړیکې زیانمن کړې دي، ترانزیتي او اقتصادي اړیکې.
موږ تقریبا 300 میلیون ډالر هندستان ته صادرات لرو او مولد صادرات لرو، مثلا وچې میوې دي، طبي بوټي دي، لاسي صنایع دي، او دا له لاسه ورکو. او زموږ صادرات پرته له دې هم زیات نه دي. کله چې دا 300 میلیون جنې کم شي، مولدین د افغانستان په شته ډیر ضرر کوي چې مولد په شته وکړو د کار ځای له بینه ځي او هغه یو معین توازن د تجارت چې هندستان سره وو هغه هم له بینه ځي. د پاکستان د بانو لپاره موږ بدیل لرو، مثلا که چیرې پاکستان خپل صادرات بند کړي، موږ د ایران څخه واردولی شو یا د منځنۍ اسیا څخه واردولی شو، ولې دا ترانزیت لاره د افغانستان هندستان ته چې لوی مارکیټ دی موږ لپاره دا سخته تمامیږي پر موږ.
بله، او خپل د پاکستان اقتصاد هم ورستی راپورونه ښیي چې په ډیر ښه حالت کې نه دی، دا هیواد ډیر پور وړی دی. نو د دې اقتصاد به څنګه کیږي؟ فکر کوي چې که دا کړکیچ پراخیږي د پاکستان اقتصاد به ډیر زیانمن شي؟
سره له دا اختلافات د هند او پاکستان ترمنځ تقریبا 1 میلیارډ ډالر سوداګري شتون درلودل، واردات او صادرات خو بالکل بند شو. دا چې بندیږي په دې معنا دی چې د دوی کارکوونکي، د دوی مولدین او د دوی سوداګر هم په ضرر کې دي. د دواړو خواوې داسې نه دي چې یوازې د پاکستان، هندوستانیان هم په عنعنوي توګه ډېر شهرته اړتیا درلودل چې په پاکستان کې تولیدېږي. نو په دې خاطر باندې دا منطقي لپاره یو سخت ناورین ده.
مګر ظاهرا له ټولو راپورونو نه داسې ښکاري چې د هند اقتصاد پیاوړی اقتصاد دی او همره توان چې احتمالا پاکستان یا د سیمې نور کمزوري یا بېوزلي هېوادونه لکه افغانستان غوندې د دا هېوادونه کوي، شاید هند ونه کوي، که نه مسله بل ډول ده.
په ټوله کې ستاسو خبره صحیح ده چې د هند اقتصاد یو غښتلی اقتصاد ده. تقریبا اوس د سلورم ځای په دنیا کې هڅې کوي چې دا سلورم ځای ونیسي، د جرمني ځای ونیسي یا حداقل د جاپان ځای ونیسي. د هغوی لپاره د 1 میلیارد ډېر پیسې نه دي، ځکه چې د هغوی هم د تولید ناخالص داخلي تر 3 میلیارد څخه اوښتي دي، د 3 تریلیون څخه. ولې په هر صورت هغه موالدین لپاره دا ناورین ده، ځکه چې په امرتسر کې، پنجاب کې، په هریانا کې ډېر خلک خپل تولیدات پاکستان ته صادروي. کله چې دا بند شي هغوی ضرر پکښې کوي، په خپله دولت د هند خو ضرر نه کوي.
بله، او هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسېږي د دوی لپاره به هم فکر کوي چې له اقتصادي پلوه یو څه زیان وی او کبنه وی.
بله، یو زیان دی دا چې قیمتونه لوړیږي او مشکلات کیند کور کرایه زیاتیږي، او د هغوی لپاره هم مشکلات دي. متاسفم.
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو تاسو د افغانستان د اقتصادي چارو
ورکوله.
او ډیر زیاته مننه حافظ صاحب چې تاسو په خبرونه کې تر دې د ما برخه واخیستله. مونږ تاسو په پویګو چې تاسو وخت کمو، خو ډیر مننه درنه کوو چې راغلی او په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. قدر من اوریدونکو، د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونو امرستیال ازرخش حافظي او چې په دې خبرونه کې تر دې دمه را سره برخه اخیسته، خو دوی په یو غونډه کې د ګډون لپاره حالت تللی وو، نو په دې خاطر وینې شو کولای چې تر پای را سره وسی. خو زمونږ بل میلما د برلین د امنیتی په هنتون استاد خغلی اساق اتمر را سره دی، دوی ته هم خرغلاست وایو. اتمر صاحب، خبرونه ته خرغلاست، لمړی که لطفا لمړی خپل هغه یو عمومي تصور د جګړې د پیل په باب کلمو چې لمړی واوریدل چې دا جګړه ل څو ورځو ګواښونو او ناندریو ورسته ونښته، اولین فکر چې تاسو سره پیدا شو هغه څه وو؟
مننه تکل صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه و نیکیلې. دغه ګمان کېده چې هند به برید وکړي، ځکه هند لکه چې ما رسنۍ تعقیبوو په منظمه توګه، داسې ښکارېده چې هند یو ځواب دپاره چمتووالی نیسي. دوی معمولا د نظامي او امنیتي لوړ پولو چارواکو سره د نراندرا مودي کتنه او مجلسونه او دا تصمیم نیول چې هند باید د پیښته ځواب ورکړي، ځکه دغه فشار د خلکو د خوانه په دغه حکومت باندې وو، هم د سیاسیونو د خوانه هم د خلکو د خوانه. لیکن مونږ په هغه وخت کې داسې فکر کوو چې دغه ځواب به محدود او مختصر وي، یعنی دا به یو لوی جګړې ته نه ورځي، سره د دې چې دغه دواړه هیوادونه اتومي طاقتونه دي. لیکن دواړه هیوادونه ځینې مشکلات او ستونزې لري چې دغه پراخه جګړه د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. د بلې خوانه نړۍ هم په داسې موقعیت کې نه دی چې دوی ته اجازه ورکړي چې دغه جګړه دوی پراخه کړي. البته د هر خوا پلوي هیوادونه دوی سره په تماس کې دي او د دوی نه غواړي چې دغه جګړه محدوده وساتي. خو کله چې دغه تیره شپه هندوستان په پاکستان باندې درې ځایونو نه ځایونو باندې دوی برید وکړ چې په هغه کې دغه ټول هدفونه داسې ویل کېږي چې د درې جهادي ډلو په مرکزونو باندې وو، چې یو جیش محمد و بل لشکر طیبه و بل حزب مجاهدینو. البته دا په مختلفو ښارونو کې وو، یو په باولپور کې وو، بل په کوفرا کې وو، بل په کشمیر کې وو. نو هندوستان دا وایي چې مونږ خپل هدف ویشتلی او هغه تصویرونه چې د هند رسنیو د خوانه خپاره شوي دي، داسې ښودل کېږي چې مسجدونه دي ران شوي دي، چتونه یې سوري شوي دي. او البته په دې کې مرګ ژوبله هم ډېر شوی، شپږویشت کسه وژل شوي دي.
او د پاکستاني چارواکو په وینا شپږویشت کسان په دې حملو کې وژل شوي دي. البته شپږویشت کسان د هغو په هغه حمله کې هم وژل شوي وو چې د کشمیر په پلګام سیمه کې د یوې تروریستي ډلې لخوا هلته برید شوی وو، او دغې ټولې لانجې پیل له همغه ځای وو. اتمر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو، همدا موضوع بیا هم په وړاندې په خبرونه کې نور هم څیړو، خو زه یوازې اوریدونکو ته یو مختصر عرض کوم چې کته سوغړی چې په دې خبرونه کې راشي خبرې وکي او خپل سوالونه د کارپوهانو نه وکي یادې کوي، نو د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره مونږ ته زنګ وهلی شي. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره د 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 مهرباني وکي مایکروفون ستاسو خبرونه ده. لمړی لطفا ځان معرفي کړئ او بیا مو په دې اړه که پوښتنه لرئ له ښاغلي اتمار نه وی وایست.
ډیره زیاته مننه کوم جناب تکل صاحب. سلامونه تاسو ته، میلمت ته، قدرمند اوریدونکو ته. نبی الله زبلای دا وخت له غزنین خبرې کوم.
وعلیکم السلام زبلای صاحب،
اتمار صاحب میلمت در سره خبرونه کوي.
ډیره زیاته مننه چې تاسو هم په خبرونه کې برخه واخیسته. مهرباني
ډیره مننه کوم. نو لمړی باید خپل نظر وایم، ورپسې له جناب اتمار صاحب خپل پښتنه له ډیره وخت وروسته باید مطرح کوم. زه فکر کوم یعنی موږ ټول شاهدان یو د چې په افغانستان کې تقریبا کته هم موږ کشران یو تنه تمه د انقلابونو په یاد کې دي. تو انقلاب تیر شو خو بیا هم دلته څو حکومتونه البته تیر شو، خو بیا هم له هر حکومت سره په افغانستان کې راغلی دی. د افغانستان هغه دوه ګونې چلن، هغه چلن موږ لیدلی دی چې هغه ګاونډی نه باید له ګاونډي سره وکوي، ځکه چې نه ده پکار. یعنی موږ یادولی شو چې همیشه زموږ ستاسو پر میوه، زموږ ستاسو پر تجارت داسې بد تورې غوړولی دی چې هغه پکار نه ده. تر څنګه د کرښې دواړو غاړو ته هغه جنګونه، هغه مشکلات، هغه خو موږ تاسو شاهدان یو. نو لاتمر صاحب نوې پوښتنه همدا ده، آیا اتمر صاحب تاسو فکر نه کوئ که چیرته په پاکستان کې آرامي ووسی، هم د پاکستان بل افغانستان سره هم هغه رقم ګوندیتوب لکه څنګه چې پخوا وو، او کچیرته هلته جنگ او سی جګړې او سی امداسي لکه څنګه چې اوس هر اور زیات ویني توې زیات مشکلات پیښیږي، به هم پاکستان هم هغه دریز غوړه کړی لکه څنګه چې مخکې غوړه کړی چې زموږ کله چې هم د میوه وخت را رسیږي زموږ سلګونه زورګونه کنټینران ډک په بندر کې راته یې ساروي او هلته خرابوي. کله چې خرابېږي بیا وروسته اجازه ورکوي دواړو خواو ته چې دوی تاسو ته نور اجازه ده. آیا تاسو په څه فکر یاست؟ ډېره زیاته مننه تکل صاحب.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه زبلای صاحب. اتمر صاحب تاسو خو سوالونه حتما ځان سره لیکي، یو بل اوریدونکي هم لرو، بیا به د دواړو پښتنې یو ځای راوخلو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده او د موضوع باندې خو پوهیږي. له خغلی اتمر زمون میلمنه څه پښتنه لري؟
قربان سم محترم تکل صاحب سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته وایم خدای دې وکړي چې روغ جوړ به صاحب له حدا تنه میلمنه ولایت څخه.
مهرباني اتل صاحب ستړی مشه، مهرباني وکړئ.
قربان سم خدای پاک دې خوشاله کړي. سلام تاسو میلمنه ته وایم، موضوع ان شاء الله د پاکستان موضوع محترم تکل صاحب.
بالکل، د پاکستان او هند د روسي کارکېچ په اړه پښتنه لري که نظر لري، لمړی مخبل نظر وایست او بیا میلمنه که څه پښتنه لري.
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم. دا کوم کړکی چې وځه پاکستان او مثال د خبرې د هندستان تر مابین راغره دي. تکل صاحب محترم، موږ دا شل کال د جګړو قربانيانو مثال د خبرې د تاو ترخوالي موږ ولې دي، نو موږ کوله د جنگ طرفداران نه یو، نه جنگ خوند راکړي. لیکن رالو دغه ځای ته محترم تکل صاحب، پاکستان یو هغه ملک دی چې مثال په داشلو کلونو کې د افغانستان خلک ټوکر ټوکر کړی دي، در په دره کړی دي، مشکلات د افغانستان خلکو ته جوړ کړی دي. نو زموږ د پاکستان په حکومت خوانه به دیجی تکل صاحب په عام ولس مجر خوا به دیجی تکل صاحب، ځکه موږ د جنگ قربانیان موږ داشل کار د جنگونو او دغه تاریخوال تجربه کړله. او د اتمات صاحب محترم، ما دغه پښتنه ده لکه دغه مخکینی اوریدونکو چې اشاره ورته وکړله، پاکستان اکثر زموږ د میوه پر وخت مثال د کندهار انار ورسېږي، د شنګور ورسېږي، دغه د سیلات پر وخت مثال د خبرو دی لارې بندې کې التوغات غټ مشکلات جوړ کې. زما د اتمر صاحب محترم صاحب دغه پښتنه ده چې د زموږ ملي تجارت اوس دغه توانو دغه نه لري. ګورې دلته که مثال انګور خرابېږي، هغه مثال لنده میوه د تکل صاحب موږ سړی خونې نه لرو چې مثال دغه چې دی که دغه انار که دغه انګورې مثال دلته خوندې شي د ډېر وخت لپاره، پاکستان هیڅ تاوان مشه پاکستان ته تاوان نه رسېږي تکال صاحب ګوره کداغه کې لا یو خرابېږي مثال کې داغه سیمالتي خرابېږي هغه خواته سړی خو لري محترم تکال صاحب له تاغه لندې میوي چې دی یا جسان ځنې جوړي مثال د خبرې یا نور داسې وسرمیان دي خرابېږي دی التروب ځنې جوړ کې مثال د خبرې ګورګا ځنې جوړ کې نقصانات دوی ته نه رسېږي یو زموږ افغانستان چې مثال د خبرې د میوه پر وخت ملي تجارتان ته مثال پر ملناو ملناو په کروڑو کروڑو تاوان نه رسېږي اتمر سم وتر څه ما دا پښتنه د چاډ ملي تجارتان او سپیشل لري چې دا سړی خونه جوړي کې کڅه واجده
ډېر زیاته مننه عبدل صاحب قدر من اوریدونکو تاسو هم کولای شي چې د ازادي رادیو د خبرونې ته په واتس اپ باندې زنګ ووهي او لملمنه خپل نظر خپل سوال مطرح کړي او نظر ترې وپوښتي نو اتمر صاحب تاسو پوښتنه ووري دي مهرباني وکړئ څه ځوابونه ورکوي
باندې نه تکل صاحب د زابلی صاحب د سوال په مورد کې باید زهر زکم ګوري پاکستان یو نظامیگر هواد ده پاکستان که طول سیاستونه ده نظامیان و پلاس که دی او مخصن ده پاکستان استخبارات آیسای او نور آیسای سره چه تغییلی دی اغای داره دوی ده پاکستان سیاستونه روری که ده پاکستان ملکی حکومت ده آیسای او ده پاکستان د نظامیانو په لاس کې ده یعنی دا صرف یو روپوش دی د پاکستان د حکومت دپاره تاسو د پاکستان د جوړېدو نه را په دېخوا چې تاسې د دغه جرنیلانو او د دغه مارشالانو حکومت په پاکستان کې وګورئ د 1940 کال نه را په دېخوا تر دې ننه پورې چې دا وروستۍ کلونو کې البته فصل پرویز مشرفه دغه د جنرال مستقیم جنرال په راس د حکومت کې نه دی لیکن سیاستونه ټول د نظامیانو په لاس کې دي بل د پاکستان د ستراتیژیک اهدافو خبره ده پاکستان افغانستان کې ډېر یو عمیق ستراتیژیک موخه لري او هغه البته دا دی لنډه توګه که زه تاسو ته ووایم دا دی چې افغانستان هیڅکله دوی آباد او بسیا یو هیواد نه غواړي تاسې ولیدل چې کله افغانستان په خپو ودرېږي کله چې دوی بیرته هغه ملي وحدت رامنځته کړي کله چې بیرته دلته د انکشاف او د پرمختګ او د نړیوال سره د ښه روابطو مسله مطرح شي پاکستان دلته بیا دغسې یو ورانۍ کوي چې هغه 50 کاله وروسته د افغانستان دغه ټول داسې یو حالات راولي په افغانستان کې چې خپل افغانان نه پوهېږي چې لاره ځینې ورک کړي نو دا د پاکستان ستراتیژیک هدف دا دی چې افغانستان د دغسې یو ضعیف ناتوانه او به معرفت یو هیواد دی چې په دې کې تعلیم نه وي په دې کې د ښځو د تعلیم مسله بند وي په دې کې سل ګونه مشکلات موجود دي او د افغانستان سیاست دوی سره وي د افغانستان تجارت دوی سره وي د افغانستان منابع دوی سره وي نو دغه ځای چې کله هم د دې ورور د زابلي صاحب په ځواب کې زه دا ارزو کوم چې کله هم زموږ تجاران د صادرات وخت شي د میوو وخت شي دوی ته دوی فقط ضربه وهي دا زموږ ملي سرمایه ده د تجار پیسې زموږ پیسې دي زموږ د تجارانو پیسې دا د افغانانو پیسې دي او پاکستان دا کار کوي دا عمدتاً دا کار کوي ځکه دوی پوهېږي چې کله د دوی اقتصاد پیاوړی شي کله چې د دوی تجارت رغږي نو دوی ګټه کوي
اتمر صاحب کولای شو چې نور متمرکز شو د هند او پاکستان په کړکېچ باندې او که دې موضوع ته چې د اتل صاحب زابلي صاحب پوښتنه کړې ده هم کله همدې زاویې لطفا وګورئ
اتل صاحب هم تقریبا همدغه پوښتنه مطرح کړې او بیا یې یو بله خبره اضافه کړې چې ښه خبره وه هغه ویلې چې موږ ته څه په کار دي آیا سرطخانه که مونگ جوری کو دا زمان درد دوا کولیشی کنه. زدا ویم چه بله او منگه که خپل ده تجارانو پلوی ووسو ده دوی ده مشکل تا پامو کو نتویده چه منگه بیا کولیشی ده سه لار چار بانده بدیل لار چار بانده فکر کو چه آقا ده پاکستان که منگ بانده لار بانده وی که از منگ ده تجار مالونه دوی ستنوی او دی زندوی منگه هم امخه سه لار چار ولتو زکه دا یوازې یو طرفه نه دی. تاسې ګورئ چې د پاکستان هم ډېر تجارت منځنۍ آسیا هېوادونو ته روانې دي، او دا په دې کې میوه شته، په دې کې ترکاري شته، په دې کې نور شیان شته دي. نو دا عمل بالمثل موږ هم کولی شو باید د دې دپاره تجویز ونیسو، او هغسې تجویز هم ونیسو چې زموږ د خپل تجارانو دپاره سرطانې هم جوړې کړو. دا هم زموږ دپاره ضرور دی.
ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی لرو، ګورو چې څه وایي او څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ، مایکروفون ستاسو خبرونه ده. ستاسو غږ موږ ناورو. فکر کوم د دې اوریدونکي اړیکه پرې شوې ده. اتمر صاحب، اوس خپلو بحثونو ته دوام ورکوو. مخکې تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې دننه حکومتونه باید خپل مشکلات حل کی، او باید داسې یو شرایط رامنځته کی چې پر پاکستان اتکا د امکان تر حده پورې راکم شي. نو فکر کوي چې اوسنی حکومت د افغانستان په سمه لار روان دی په دې برخه کې، ځکه چې په عمراني برخه کې خو یې ځینې هڅې کړې دي. فکر کوي دا هڅې کافي دي او که نورې هم باید وشي؟
مشکل خبره ده د افغانستان اوسنی حکومت څو ستونزې لري. یو دا دی چې دوی نړیوال سره هغسې چې ضرور دی په روابطو کې نه دي. یعنې دوی سره کوم هېوادونه چې نږدې دي شاوخوا، هغوی د خپل د مجبوریت له مخې دوی سره خپل روابط ساتلي دي، او هغه مجبوریت د سیمې هېوادونه ډېری امنیتي مسله ده. یو مثلا د توریزم مسله ده. هغوی هر یو هېواد، مثلا که تاسې چین وګورئ، چین د ایغورانو نه ویره لري، او دا غواړي چې ایغور د هغونه پیاوړی نه شي چې د چین هېواد ته یا د چین خلکو ته دوی صدبه ورسي. همدغسې ځینې نور د ازبکستان تحریک اسلامي دی، همدغسې تاجکستان دی، انصار الله دی، نورې ډلې دي، القاعده دی، داعش دی چې د ټولو نه مهم داعش دی چې د منځنۍ آسیا هېوادونه او خپله روسیه او چین او ایران دې نه ویره لري. نو خامخا دوی یو نوی روابط ساتي د فعلي حکومت سره، او دې سره نږدې دوی کار کوي. او که دوی غواړي چې واقعا هم د دغه ترهګرو ډلو مخه ونیول شي، د دې دپاره یو جمعي همکاري په کار ده. یعنې دغه ټول هېوادونه باید په مجموع کې په ګډه سره کار وکړي تر څو چې دغه تهدیدونه له منځه لاړ شي. د بل خوانه د مخدره موادو مسله دی. دغه هېوادونه د مخدره موادو د قاچاق نه هم ډېر ځورېږي، او داسې فکر کوي چې افغانستان د دغه موادو هغه مبدا دی. نو د دې وجه نه دغه هېوادونه طالبانو سره ښه روابط لري. زه خوشحاله یم چې دغه روابط نور هم پیاوړي شي، لیکن یوازې محدود پاتې کېدل د افغانستان ګاونډي هېوادونو سره دا د افغانستان مشکل نه حل کوي. افغانستان باید ټول نړۍ سره، مثلا اروپا سره، امریکا سره، نور هېوادونه چې دي، روسیې سره، مثلا ان سره، د پول سره مستقل سیاستونه ولري. تر اوسه پورې زما داسې ګمان نه راځي چې افغانستان په دغه پول سیاستونو کې خپل مستقل وي، ګرچې دوی وایي چې موږ مستقل عمل کوو، لیکن تر اوسه پورې هغه اندېښنې او شکونه په دغه برخه کې موجود دي.
اتمر صاحب، طالبان د پاکستان یعنی اصلی او هغه نږدې متحد ګڼل کېدل پخوا، او په دې وروستیو کې مخصن په وروستیو څو کلونو کې ورسته لدې چې پاکستانی پاوځ د افغانستان په ځینو سیمو باندې بمباری وکړي په دې نامه چې د پاکستانی طالبانو پر مرکزونو حمله کوو، همغه کار چې هند د پاکستان پر وړاندې وکړو، لدې نو وروسته د دواړو ترمنز یعنی د طالبانو د حکومت او هند ترمنز اړیکې یو څه ترنګلی شول. د طالبانو روابط برعکس له هند سره بیا تر یو حده پورې نږدې شوي دي. څومره امکان لري یعنی د طالبانو حکومت او هند څومره د نږدې کېدو پتانسیال یا هغه ځای لري یا امکانات لري؟
ګوره، هند او پاکستان په سیمه کې خپل رقابتونه پالي. هند داسې نه دی چې دوی په مستقله توګه بدون د دې نه چې کوم هدف لري دوی طالبانو سره نږدې شي. هند دا غواړي چې د پاکستان هغه حاکمیت یا د پاکستان نږدېوالی د طالبانو سره تر خپل اغېزې لاندې راولي. سره د دې چې زه په دې باور یم چې پاکستان او د طالبانو حکومت ډېر نږدې دي سره، دا څه ورته وایي، دا بازاري جنګونه دا زما په فکر دا دومره صحیح فرضیه به نه وي. علت به زه وایم، علت دا دی، ګورې، تاسې امریکا او طالبان سره په یو توافق ورسېدل په دوحه کې، او پاکستان د دې توافق دپاره ډېر لابیګري وکړه. دا ټولو ته معلوم دی، دوی ته یې مستقیم مشورې ورکولې، حتی په قطر کې دوی سره یو ځای چې دوی مشاورین ناست و. بالاخره په دې هم وتوانېدل چې امریکایان په دې قانع کړي چې طالبان سره سوله وکړي، او په اصطلاح که په مجموعي صورت وګورو، بدون د دې نه چې امریکا د ټول افغانانو هغه مشکل ته نظر کړي او د خپل د شل کلن حضور په پام کې ونیسي، افغانستان ته لاړل، طالبانو سره دوی داسې یو معاهده امضا کړه چې تاسې ولیدل چې د هغه نتیجه څه شوه. په هر صورت اوس خبره دا ده چې که پاکستان دومره دوی ته لابیګري کړی، که پاکستان د دوی دپاره دغه فرصت برابر کړی وي، نو آیا تاسو داسې فکر کوئ چې بیا ټي ټي پي چې خپله ټي ټي پي په پاکستان کې و، او خپله ټي ټي پي د پاکستان د آی اس آی په مرسته په مټ په پاکستان کې جوړ شوی په 2015 او 2014 کلونو کې چې په رسمي توګه دا راجستر، او دغه امکانات چې ټي ټي پي ته ورکول کېږي، یعنې تاسو څه فکر کوئ چې یعنې دا یوازې د طالب د توان نه زه فکر کوم پورته دی؟ یعنی طالب دغه توان نه لري چې دغسې ډله،
یعنی که شک ستاسو دا دی چې تر اوسه پورې هم پاکستاني طالبان د پاکستان لپاره کار کوي؟
ګورې، دا یو لویه برنامه ده، دا ډېر مشکله خبره ده که زه داسې وایم چې بالې هو ټي ټي پي د پاکستان دپاره. نه، دا ټي ټي پي او نورې ډلې چې دي، نور ترهګرې ډلې چې دي، دا د لوی یو ستراتیژیک هدف دپاره لوی قدرتونه دوی جوړ کړي دي.
کدا سی وی چې هغه مشهور فرضیه اتمر صاحب ډیره بخنه غواړم چې تاسو خبرې پرې کوم. هغه مشهور فرضیه چې د افغانستان چارواکو تل پاکستان ته ویلي دي، پخوانیو حکومتونو او تقریبا هر حکومت چې په افغانستان کې راغلی پرله پسې پاکستان ته دا خبره کړې ده چې هغه اور چې تاسو بل کړی تاسو به پخپله په هغه کې وسوځي. یعنی دا خو له امکان نه لري نه ده چې دغه ډلې چې پاکستان جوړی کړی دي بیرته د پاکستان لپاره یو سرخوګي باندې بدل شوی وي. کله دې نظر ورته وګورئ، داسې ډیر نږدې نه ښکاریږي او منطقي نه ښکاری.
یقینا زه په دې باور یم چې دا ډله خو بیا تر اخره پورې په یو تعهد باندې نه دي. تاسو که دا خپل افغانستان کې وګورئ، دا دوستم څوک و؟ دوستم چا جوړ کړ؟ او بیا همدغه دوستم ډاکټر نجیب سقوط نه کړ. همداسې که دا نور ډلې تاسې وګورئ په سیمه کې په پاکستان کې په ایران کې دغه د ایران انقلاب تاسې وګورئ د ایران انقلاب د روشنفکرانو په واسطه راغلی د ایران اسلامي انقلاب هغه روشنفکرې ډلې وې د دغه خمینی سره او هغوی سره توافق کړی و دوی ورو ورو هغه ډلې له منځه لاړې اعدام شول ووژل شول او قدرت ټول خمینی ته او د اخوندانو ته پاتې شو. دا ډلې داسې نه دي چې دوی به تر اخره پورې خپل هغه تعهد نه ماتوي. نه، هغه چې یاغي شي، هغه چې د مسیر نه ووزي، هغه بیا کېدای شي یو تهدید وي هم د پاکستان دپاره هم د سیمې دپاره.
پاکستان څو څو ځلې تور لګولی چې ټي ټي پي سره هند مرسته کوي او پاکستان دا هم وایي چې نه یوازې ټي ټي پي یا پاکستانی طالبانو سره بلکې هغه بلوڅ بلتون پال چې دی لغو سره هم د هند استخبارات مرسته کوي. د بلوڅ د استخبارات او بخې د بلوڅ بلتون پالو مسله کجلا پرېږدو او اوس راسو همدغو اسلام پالو پاکستانی طالبانو ته دا احتمال څومره شته چې هند له پاکستانی طالبانو سره مرسته وکړي؟
کوری استخباراتي مرسته دا په مطبوعاتو کې نشي راتلی. یعنې هغه شواهد او اسناد تاسو په لاس نه لرئ چې دا شواهد تاسو وښیي، ځکه ټول استخباراتي او استخبارات په دې باندې پوهېږي چې څه رقم د دوی اسناد لیک نشي، څه رقم دغه اسرار د دوی خپل دوی سره پاتې شي. نو زه دا هم ردولی نشم، هم تاییدولی نشم، ځکه چې دغه ټول رقابتونه دي. دغه ټول مثلا د هند او پاکستان، که هند هر هغه کار چې د پاکستان په زیانی هغه کوي او پاکستان هر هغه کار چې د هند په زیان هغه کوي. تاسو دا ولیدل مثلا پاکستان چې دغه ترهګر روزي دا جیش محمد دی، نه پوهېږم چې دا لشکر په طیبه دی، دا ټول د همدې خاطر روزي دوی چې دا کشمیر کې لاړ شي انفجار وکړي، بمبئی ته لاړ شي هلته انفجار وکړي، ډیلی کې یو کار وکړي، د هند طیاره وتښتوي. دا ټول داسې یو برنامې لري چې یو بل دوی د خپل درد فشار لاندې راوستلو په خاطر دوی دا کار کوي او دغه ډلې دي. په مجموع کې بیا دغه ټول د لویو قدرتونو په مشوره کېږي. دا داسې نه دی نه خپله هند دا کار پخپله کولی شي، نه پاکستان دا کار پخپله کولی شي. زه په دې مطمئن یم چې هند سره هم د لویو قدرتونو مشوره شته دی. همدغه کله چې دغه تېره شپه په پاکستان باندې دوی برید وکړ، دا څو ځلې دوی تقریبا 15 15 هیوادونو د مشرانو سره مودي خبرې کړي دي په دې برخه کې. او همدغسې کله چې پاکستان اوس نن دا خبره وکړه چې موږ خپل بدل اخیستی، موږ ضرورت نه لرو چې بل اقدام وکړو. یعنی د پاکستان ادا دا دی چې موږ 15 تیارې د هند غورځولي دي، دا موږ دپاره کافي دی، موږ نه غواړو نور، تر څو چې بیا هند موږ باندې برید وکړي نو تر هغه پورې موږ بل انتقامي عمل نه کوو.
ډېره زیاته مننه اکمر صاحب، بیا هم تاسو راسره یاست. د خبرونې په دوام کې به بیا هم نور مطالب هم مطرح کړو. اوس یو اوریدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده. بله مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
بله، دا پاکستان او هندستان جنگ چې دی، دا اسې دوی دغه سره کوي، نه خو پاکستان جنگ کول غواړي نه دغه داخل غوته یو تشویر کوي چې والا مردا کو آکو پاکستان چې جنگ کوله افغانان ته لږ تکلیف سره جوړ کړی چې دوی ودرېږي، افغانان پر موږ خوشاله کیږي، خپه کیږي، پاکستان سره درېږي، هندستان سره درېږي. نو دا خو غواړي کوم کېدای شي پاکستان خپل دا کومه اتویش نه پاره چې په وسلوال جګړه کې ملسوي دي،
شپږ ویش کسان
دام کې داسې دوی خپل یو کم گیم سره جوړ کړی هندستان پاکستان چې جنگ کوي یو 1400 میلیونه د پوج دی نو د پاکستان 15 میلیونه پوج دی که جنگ کولای چې هغه دغه باندې راوز غلین کې دای سلا پاکستان لاندې کړی وای خدا دنیا ته یو غولول پیچواله مو راکو دا کو الته افغانان راړی دا یو اس یو دغه سره جوړ کړی دی
تاسو او بخي یو خپل ځان معرفي کوي چې وای چې کوم ځای خبرې کوي
احمد الله د افغانستان څخه تخار ولایت خوجغار ولسوالۍ
حمید الله خان له تخار ولایت نه خبرې کوي د دې لپاره چې د خپل خبره ثابته کړي چې یعنی تفکر کوي چې دا یو لوبه ده پاکستان او هند په ګډه د افغانستان لپاره جوړه کړې ده په څه اساس یو اساس یو بنسټم لري چې همداسې فقط فکر کوي
ما اساس دا چې ماجر دی دا وسومره په ماجر دوی زوري اخوا پښتون هم زوري ماجر افغانان دي دا وس جایدادونه پات پیسې جنې ګرځي ماشينري ګرځي دا وس موږ ډېر کومان راغلي دي د پاکستان دا وس را روان دي یعنی خالص سر را استلای سي دغه چې کدايه سي د سر خطر یا هم د عزتي خطر یا هم نو وزالت دغه ګلولې سره جوړي چې ودرې طالبان نو حکومت چې د امارات حکومت چې دی یا افغانان چې دی پر موږ دریږي نه دریږي خوشاله کیږي
او حمید الله خان حمید الله خان فکر کوي چې هند هم له پاکستان سره په دې پلان کې شریک دی
نه هند به شریک نه خو هند خامخا لږ دا دغه بکی چې ودرې افغانان پر موږ سره دریږي نه دریږي کنه هند خو افغانستان ته ضرورت نه لري نه د افغانان ته ضرورت لري ولی چې 14 میلیونه پوه چې ملک ولري او اردو ولري 14 میلیونه نو دا ډیر غټ دغه دی اما دا کوي چې ودرې د مسلمانان خو پر بدی نه پر بدی پاکستان څخه خلکو وس لږ کرکه کیږي چاره خو کې ګوره د لاسي
مننه سلامت وسی حمید الله خان له تخار ولایت نه خبرې کولې اتمر صاحب تاسو تڅوم راز زړه ته مولویږي چې دا به یو سختګي جګړه وي یا به د دوړو هدف یا د یو هیواد مثلا د پاکستان هدف دا وي چې د افغانانو نیت معلوم کی یا په دې پلمه افغانان خپل خاورې وباسي البته شک نشته چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پروسه په ډیر شدت سره روانه ده او پاکستان دا بهیر ډیر زیات چټک کړی دی خدا چې دا به یو عمدي عمل وي د څومره ستاسو زړه تلويږي اتمر صاحب
ورې دا خو دې اوس مسله نه ده کله چې هند او پاکستان خپل ازادي واخیسته او دوی بیل شول یو د بل نه په نیمه سو څلوېښتم کال کې دوی پاس څو میاشتې دوی جګړه پیل کړه یو جګړه بیا وروسته په 1950 کال کې دویمه جګړه چې دوی شوه په کشمیر باندې په 1971 کال کې د بنګلادیش په سر درېمه جګړه وشوه په 1999 کال کې د کارګیل په سر بله جګړه وشوه هلته خو د افغانستان مسله نه وه دا چې اوس پاکستان افغانان مجبور کړي دي په داسې شرایطو کې چې دوی د پاکستان ځینې وزي او مخالف د ټولو قراردادونو ورورولي او همسایتوب او د نړیوال قراردادونو مخالف په زوره د افغانانو ویستل دا نو یو ظلم دی یو جفا دی چې افغانانو په حالت کې پاکستان داسې یو موقف نیولی دا بېله خبره ده او دا راګرځي د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د دوی ترمنځ دغه روابطو ته چې مخکې هغه ورونه تاسې ګورې هغوی ویلی چې تجارت کې مونږ دغسې زمونږ په تجارت کې پاکستانیان دغسې خنډ اچوي چې زمونږ مالونه بندي یعنی دا ګرځي دې ته چې پاکستان هر کله د افغانستان نه دوی خپل ګټې ترلاسه کول غواړي اول دا چې فشار راولي په دوی باندې همدا اوس تاسې ګورو په دغه کچه چې مهاجرین بیرته افغانستان ته لاړ شي دا اوس د افغانستان د حکومت دپاره یو لوی مشکل پیدا کړي، د دوی ځای په ځای کول، د دوی کار پیدا کول، د دوی اقتصاد، د دوی ژوند، دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان حکومت به هغه سره مواجه. خو پاکستان دا کار ځکه کوي چې دغه فشار په دغه حکومت باندې راولي، او بل دا چې نړیوال ته وایي چې ګوره مونږ دغه څلوېښت کاله دغه وار پولې باندې وړی، نو دوی داسې هدف لري. لیکن د هند او پاکستان جګړه دوی رقیبان دي، دوی اوس وخت کې دغه جګړه نه دی پیل کړی، دا تقریبا پنځم جګړه ده چې دوی جګړې ته ورغلي دي.
اتمر صاحب، ستاسو په نظر د دواړو هیوادونو ترمنځ اوس د سولې امکان شته؟ یعنی فکر کوي چې ملګری ملتونه یا لویدیز قدرتونه یا د سیمې داسې قدرتونه به وي چې وغواړي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوله راولي؟ که څه هم جګړه تر اوسه پورې نه ده پیښه شوې، یوازې هند حمله کړې ده، مګر داسې احتمال شته چې دا جګړه پراخه شي، لویه شي، او بیا لویدیز هیوادونه یا نړیوال په دې کې منځګړتوب وکړي؟
فکر نه کوم، ځکه نړۍ دې ته چمتو نه دی چې دغه جګړه دې پراخه شي. اول خو خپله د پاکستان مطبوعات او رسنۍ چې ما نن تعقیب کړو، پاکستانیان اوس نن نواز شریف شهباز شریف هم د امنیت شورا ته د پاکستان خبرې کولې، هم د پاکستان پارلمان ته، او نواز شریف دا خبره وکړه چې
مونږ بیا هم شهباز شریف
شهباز شریف دا خبره وکړه چې مونږ خپل غچ اخیستی، په دې معنا چې مونږ پنځه الوتکې د هندوستان راغورځولي دي، او دا کافی دی. همدغسې رانا ثناءالله هم دا خبره وکړه چې مونږ نور غچ نه غواړو، مونږ غچ خپل اخیستی. داسې ښکاري چې دوی نور کوم اقدام ته چمتو نه دي، او دوی دا خبره مشروط ګرځولې که کله هند بیا حمله وکړي بیا به مونږ ځواب ورکړو. نو داسې ښکاري چې پاکستان به اوس دا کارونه کوي، او هند هم د هغوی هدف هم دغه محدود عملیات، هغوی نه په نظامي مراکز باندې حملې وکړه، نه په اقتصادي مراکز باندې. د هغوی هدف یوازې د دغه ترهګرو ډلو مرکزونه، او هغه یې وویشتل. نو هغوی هم خپل ولس ته دا معلومات ورکوي چې مونږ پاکستان نظامیان نه دي ویشتي، مونږ پاکستان هغه اقتصادي مراکز نه دي ویشتي، مونږ فقط هغه ترهګرې ډلې په نښه کړي دي، چې دا تقریبا یو معقول ځواب کیدای شي نړیوالو دپاره. او پاکستانیان هم دا خبره وکړه چې مونږ نور غچ نه غواړو، مونږ پنځه الوتکې راغورځولي دي. داسې معلومیږي چې دغه دواړه هیوادونه یو هم د جګړې ادامه نه غواړي، او دې سره بیا مثلا د چین جمهور رئیس دا خبره کړې چې دا بد خبر دی چې دغه جګړه پیل شوی، یا مثلا امریکا دواړو ته ویلي دي چې دوی خپل منځ کې دغه مشکل حل کړي. انګلیس هم پاکستان ته دا ویلي دي چې کوشش دي وکړي چې دغه جګړه پراخه نه شي. نو داسې ښکاري چې هغه لکه د ایران او د اسرائیل جګړه غوندې چې څه هغوی ویشته څه دوی ویشته زیاتې همداسې پاتې شو. زه ډېر همداسې فکر کوم چې دغه حالت به همداسې ختم شي.
یو بل خبرم چې دا تاسو یادونه کوي، پاکستان وایي چې مونږ خپل غچ اخیستای دی، په داسې حال کې چې تر اوسه پورې دا هم ډیره واضحه معلومه نه ده چې د پاکستان پاوځ په کومه طریقه خپل غچ اخیستای دی.
دوی دا وایي چې مونږ پنځه تیارې چې درې رافایل یعنی فرانسوي تیارې وي، یو سوخو، او بلم فکر کوم چې سو تیاره او چې دا روسي تیارې دي، دا یې راویشتي دي. نو دوی دا خبره کوي چې د دوی تجاوز ته مونږ هم ځواب ورکړی. او نور ډرونونه هم دوی وایي چې مونږ وشتي دي. نور خو میزایلونه او چې هغه داسې سیستم په پاکستان کې فکر کوم چې نشته چې هغوی د میزایلو مخه ونیسي، لکه چې په اسرائیل کې دی یا په ایران کې دی. نو په هر صورت بل خبره همدا ده چې د ایران د خارجه چارو وزیر پاکستان ته سفر درلود او نن احتمالا گرچه هغسې وخت چې دی باید هند ته رسېدلی وی تر اوسه نه دی رسېدلی، خو داسې ویل کېږي چې نن به کوم وخت کې د هند ته هم ورشي. نو دا هم کیدای شي د سیمې د هیوادونو د خوانه یو هڅه وي چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ دغه جګړه پراخه نه شي.
اتمر صاحب، تاسو دا یادونه وکړه چې پاکستان ویلی دی چې مونږ الوتکې ویشتلې دي، هغه هم معلومه نه ده. او زنن دا هم وایي چې هغه توغندي چې هند د پاکستان پر لور ویشتلی وو د پاکستان پاوڅ، تاسو وایي چې د هغه لپاره دفاع هوا سیستم نه لري یا د هغه د شنډولو سیستمونه نه لري، تاسو څنګه مقایسه کوي د هند او د پاکستان پوځي ځواک؟ په دې خاطر چې دواړه ظاهرا په عناوینو په القابو کې کله چې تاسو نړیوالې رسنۍ ګوري یا نور هیوادونه په دې باب خبرې کوي، دواړو ته دوه اټومي سیالان وایي، مګر عملا د دواړو هیوادونو پوځي ځواک د مقایسې وړ دی؟ کله څومره توپیر شته د دواړو ترمنځ؟
نه، د هند پوځي ځواک ډیر پیاوړی دی، گرچه د پاکستان هم پیاوړی دی، زه داسې نه وایم، خو لیکن د پاکستان په پرتله د هند پوځي ځواک ډیر دی. تجهیزات یې ډیر دي، الوتکې ډیر دي، ټانکونه یې ډیر دي، لیکن دواړه اټومي هیوادونه دي. بیا هند په دې کې مثلا ډېرې سرګلولې لري په اټومي برخه کې نسبت پاکستان ته، خو پاکستان هم نظامی برخه کې پیاوړی یو هیواد دی. یعنی داسې د اوږدمهال جنګ قوت پاکستان سره نشته، زه هم داسې فکر کوم د نظامي اړخه تسته وایم. لیکن هند بیا دغه توانمندي لري چې ښه تجهیزات لري، ښه اردو لري، ښه امکانات لري، الوتکې او ټانکونه ډېر لري او تجربه هم ډېر لري.
که داسې مقایسه کو چې مثلا اسرائیل دا تقریبا له یو کال نه ډیر وخت شو، یو نیم کال شو، لا زیات له 8 د اکتوبر د 2023 کال نه چې په غزه کې پوځي عملیات کوي، په لبنان کې وکړل، په مختلفو سیمو کې، په لویدیځه غاړه کې وکړل، په یمن کې اوس ګواښ کړی چې حوثی یاغیان به ولو د سوریه په خاوره کې عملیات کوي، بے وقفه عملیات کوي. که مثلا د دوړو ترمنز کړکیچ حل نشي او دا جګړه مثلا پراخه شي، لوی شي، مثلا هند د اسرایلو په اندازې د دومره جګړې د اوګډولو توان لري، له نظامی پړاو دومره پیاوړتیا لري؟
هند قوي هیواد دی، لیکن د جګړې توان هیڅ یو هیواد د اوږدمهاله دپاره نه لري. اسرائیل ډیر قوي هیواد دی، یعنی اسرائیل تاسو داسې فکر مه کوئ چې نفوس یې 8 میلیونه دی یا 10 میلیونه دی او مساحت څنګه. اسرائیل د نظامي اړخه ډیر قوي او هیواد دی. زما خپله یادیږي کله چې په 1950 کال کې دوی د عربانو سره جګړه وکړه، مصر، سوریه، عراق او نور کوم هیوادونه، دوی په مجموعي توګه د اسرائیل باندې حمله وکړه، اردن. لیکن هماغه وخت اسرائیل دغه ټول عربي هیوادونو ته شکست ورکړ. د جولان لوړې څوکې په هماغه وخت اسرائیل ونیولې، د یروشلم بیت المقدس په هماغه وخت اسرائیل د هغه نه ونیو، د اردن نه ونیو، او په هماغه وخت سهرای سینای د مصر نه ونیو. بیا مصر او اسرائیل د امریکا په منځګړیتوب یو توافق ته سره ورسېدل. بیا اسرائیل حاضر شو چې که مصر اسرائیل په رسمیت پېژني، نو بیا موږ دغه سهرای سینا بیرته مصر ته ورکو. مصر حاضر شو چې همدا کار وکړي په همغه وخت کې، پس له جمال ناصره چې هغه رئیس جمهور و هغه بیا دا کار وکړو. نو بیا اسرائیل هغه سره سیمه ورته خوشي کړ، لیکن اردن تر اوسه پورې هغه سیمه د لاسه ورکړه. او همدغسې د جولان لوړې څوکې چې همدا اوس هم د اسرائیلو په لاس کې دي، هلته تجهیزات جنګي او نظامي لري، پایګاوې لري، او ټول سیمه د غزنه.
ډېره مننه، ډېره زیاته مننه قدرمنو اورېدونکو. د سیاسي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر و او له هغه مخکې د سیاسي او اقتصادي چارو یو بل کارپو ازرخش حافظي و په استاسو مایکروفون استاسو خبرونه کې چې د خبرونه همدا شیبه پایته ورسیده. د بحث موضوع د پاکستان او هند ترمنځ روان کړکیچ تر بل خبرونه مو په خدای سپارو. الله مو ملشه.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
Pratvi
غالي پکلم وخما دلدل لا در کی ملن وخما صدا غالي پکلم وخما دلدل لا در کی ملن وخما صدا شنا پتو ملن وخما دلدل لا در کی ملن وخما صدا شنا پتو ملن وخما دلدل لا در کی ملن وخما.